سلامونه ستړي مشه د مخام شپږ بجې دی او تاسو مخه غل ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه نیو چلر وشته ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو چپونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپا دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ستره محکمه وای په تمه دي چې مشري د قصاص دیرش حکومتونه توشي کړي د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز د راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د ستره محکمه د جزایی دیوان مشر په پنځیر ولایت کې په ویناست کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص دیرش حکومتونه صادر شوی او دوی په تمه دي چې د ملاح هبت الله اخوندزاده لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکومتونه پلي شوي دي د طالبانو لخوا د قصاص د حکومتونو تر سره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په ځلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي خو طالب شراکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د وړې میاشتې پرتله څه باندې څلور دېرش سلنه زیات شوې دي دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شری څلور زره یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله اتلس مړینې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال دوه پنځوس زره درې سوه پنځه سوه نهه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي ښاغلي بینټ یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنځشنبې خپره شوې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي ښاغلي بینټ زیاته کړې د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی څرګندونی داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وړاندې کړی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په بریټ کې هغه پولیس منخه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و په دې بریټ کې د پنځو ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوی دي د فرانس پریس خبري ژانس راپور له مخې د پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونې ښوونځي ته نږدې شوی د رحمت الله په نوم د پولیسو چارواکي د ایجنټس ته ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر منخه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیکدول د دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پلشیو کمپاین په ترڅ کې د خبر پښتونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول د امریکا د ولسمشر مرسیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي هاریس د پنځشنبې په ورځ په ویسکانس کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2012 نه تر 2020 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کېدو ناکامه هڅه کړې وه هغې خبریالان ته وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي ټرمپ له دې وړاندې په خپله لومړۍ ولسمشریز دوره کې څو ځلې هڅه کړې وه چې د قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه که بیا ولسمشر شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي خبرونه مو واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدلی شي افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پایلې کورنۍ او شوي چې خپلې لورانې په کم عمر کې واده
کړي یو لومې څوارلس کلنه ده او دیارلس کلنه ده او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینسته مو مجبوره مېړې ته ورکم
باندې به په یوه جزئیات هم درته ولیږو اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان ډلې د وربند وړاندیز رد کړی د پاکستان خبره په سیمه کې د ترهګرو ډلو له منځه وړل د طالبانو د حکومت دنده ده خو پاکستان ته ګواښ واقعا له ټي ټي پي پیښ دی او که د پردې تر شا بل څه دي
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی، هغه اصل کې خطر چې څوک غنی هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي.
نړیوال مطالب هم درته لرو. د دې سربیره د خبرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم راوخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې. په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. رزو د خبرونې نومړي راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. نور تفصیل له سنا کاکړ نور.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو خو دا هیواد یې په جولانه ډول پریښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاده اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له یو خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدهي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندي سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. په دې اړه چې دغه بندیزونو پر افغانو نجونو څومره اغیز کړی نو راپورونه هم درته لرو. خو وسره د طالبانو د حکومت د یو بل خبر پړه باندې چویلې دي د چین او افغانستان ترمنځ د بارونکو ریل ګاډو د پرانیستي مراسم پرون تر سره شو. په خبر پانه کې چې د حکومت مرستيال الحمدلله فطرت پرون پر خپل ایکسپانې په خوند ټوټر خبره کړې پکې ویل شي چې نمرنۍ بارونکو ریل ګاډي چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې دي په سیمه ایز وخت غرمه مهال له چین حرکت کړی دي د افغانستان په لور باندې او په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر ورسیږي. خو دا چې په دغې روانو شلو ورځو کې به دغه ریل ګاډي له کومو هیوادونو تیریږي چې بالاخره حیرتانو ته رسیږي، په همدې موضوع سره افغان سوداګر محمد نبی افغان د ټلیفون په کرښه دی. افغان صاحب، تاسې ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسې راته ډېر د دغې لارې په اړه باندې ووایاستئ چې دغه ریل ګاډي لار چې ظاهرا جوړه ده او ریل ګاډي ورباندې حرکت هم کړی چې تر شلو ورځو به افغانستان ته راورسیږي، له کومو هیوادونو به تیریږي، دغه سامان آلات او رخت او نور توکي چې افغانستان ته راوړي په بدل کې به له دې ځایه څه وړي؟
مننه خوري، سلامونه تاسې ته اوریدونکو ته او تاسې کارمندانو ته. له افغانستان سره د چین وسلېدل د ریل لارې دا په جمهوریت کې هم یو واري وسول او په دې لار باندې تر ډېره حده کوشش کېده چې موږ په کم وخت کې لنډ وخت کې له چین سره وصل شو د خپل توکو د انتقالاتو لپاره یو مؤثره تمامه شي. دغه لاره پخوا ولا ما یو طرفه ولا او دویم په موقت شکل به پرانستل شو، بیرته به بند شو. د امارت له راتګ سره هم یو واري د دې لارې د پرانستل کېدو موضوع شریک سول، بیا بند سول. د دې لپاره حکومت جدي کار غواړي، د دواړو حکومتونو جدي کار غواړي، ځکه موږ باید مقابل جانب ته یا چین ته باید اطمینان ورکو چې موږ له دې خوا هم په دې کې اوسو ورولي، ځکه کچیر یو طرفه مالونه راځي او له دې خوا نه ورځي
یعنی دغه تیر په بخنه سره افغان صاحب، دغه تیر ځلونه چې پرانستل شوی به تر شوی لته دا و چې له افغانستانه بیرته موږ څنور لګل چین ته.
بله، و موږ څنګه څور لګلای ځکه دلته اطمینان موجود نه و او دی لدی شي نه ډیر ډارې دل چې دلته لدی ځای کاچا کېونه چې موږ کچېر خپل سرحدات ټینګ کو او موږ په آینده کې د 30% دغه اطمینان ورکو چې دا لسکان نه تیریږي، د موږ کمپنیانې، د موږ شپینګ کمپنیانې یا کوم مواد چې کومې کمپنیانې چې پکینګ کوي کاغه په دې باندې اطمینان سي او هغه دی مګر هغه ته اطمینان ورکو چې په دې کې توکي په خکې پیاتا او په خاتو غدري. نو بیا موږ کولای شو چې له دې خوا هم خپل تولید خپل توکي غلطه چین ته ولګو، یا هغه خام توکي یا دغه د اوس چینایان کچېره د میساینک مادن شروع کړي، له دې لارې کبیر ته موږ زمينه برابر کړو چې هدي عقل خپل د دې د خپل توکي له دې ځای خام مواد کوم دي دا لاړ چې د موږ لپاره ډیر غوړه او د موږ لپاره ګټور تمام
دي. او افغان صاحب په بخنه سره د دهلار لکه مو هیوادونو تیریږي په خو خو د غمنيتي ستونزې څه مسله خونه وشه د لار تل شي وو وسغه ستونزې لمنځه تللې؟
نه، دا لار د قزاقستان او د ازبکستان لار د حیرتان لار چین سره وسليږي او مګل چین سره چین یو ډیر غټ هیواد دا ډیر د ډیر وینه عرب صبح یار دغه ار سرحد بیل بیل ځنګړتیاوی لري کچېره مګه د غټول لارې فالګ وسکته سی وګوري مګه د پاکستان د کراچی لارې کوم توکي راوړو هغه ارزانه تمامېږي، ورپسې دغه د قزاقستان د حیرتان لار د ډیر لنډه د په کم وخت کې تقریبا شلو ورځو کې مګه کولای شو چینه پورې خپل توکي ورسو. دغه د ایران لارې هم بیا په دویم کټګوري کې هغه ده.
افغان صاحب په بخښنه سره کته غلار لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که افغان سوداګر وتوانی یا کمپنیانې وتوانی چینایانو ته اطمینان ورکړي چې له دې ځای ورغلی مال با کیفیته ده، څومره به د افغان سوداګرو دغه اتکا چې په تورخم کې یا په چابهار کې دا برکه مشي ورسره؟
دا چې د کچېر موږ دارا لارا دوامدار او ساتون موږ کولای شو دغه وسنۍ کومه خالیګاس ده دغه کوم استړی سي وس پیخې سوي دي موږ د تجارانو تر ډیر حد ستړو سره مخ دي. دلته دا چې نړیوال بندیزونه دي، د نړیوالو
په یو لارم یو پریدی په بلم بل نه پریدی په یو لار باندې یو سنجراته جوړی کله باندې راته کړي د کانټینر درې کله په کله وا یو شای پریدو بل نه پریدو نو دا موږ ته ډیر خ زیری کېدلای شي او یو خ بدیل کېدلای شي او بل د موږ لپاره ان بازي توکي د بازي وخت کې موږ ته بازي مواد زر ضرورت ده که پنځر په زیاتې پلاړی شي هم نو د دې لارې پلانې پرانیستل د موږ لپاره هدا کل دغه فاصله دغه وخت د وخت ځای کېدل دغه را لنډي اما مګه باید په دې ټولو لارو غوړو کو دا چې دی بازي تو کې دی موږ کوشش کو یا موږ دا غواړو چې هغه ارزان پریوزیکا یو میاس روس راوړ چې هم مشکل نسته یعنی دا غلار د قزاقستان لار موږ تل دي نور لارو نه یو څه ګران پریوزي خپل ته غواټن یا د ټایم ځای کېدل یا د موږ خپل تو کې په وخت را رسیدل او په اطمینان را رسیدل ځکه موږ اکثره وخت له پاکستان سره هم سنج لرو له ایران سره هم سنج لرو ما د سیاسي وضعیت خراب شي په موږ باندې لارې بندې دي موږ توکي درېږي نو موږ به یو دغه لاره چې هغه سل فیصد اطمیناني او د دې لپاره خدای دې کې حکومت خپل هڅه وکړي او کلکه توجه ورته وکړي دې هغه تخنیکی بخښونو ته دې کې چې هغه کومه ستونزه راپېښېږي په دې باندې هغه تجاران باید کار وکړي چې هغه حکومت ته سل فیصد اطمیناني وي چې موږ مقابل جانب اطمینان خراب دې هغه اعتبار خراب نکو په دې اخ له حکومت باید کلک کار ورته وکړي او بل موږ مستقیما لچین سره دی واخان لارې ځکه دغه لارې موږ سړک نه هم ریل ته ډیر ضرورت نه وکم موږ له دې لارې مستقیم سره وصل شو او ډیر په قسم په دې لارې بیا به هم ساګانو له انحصار او لچین سره به مستقیم اړیکې او د دې له خو تجارب موږ یې استفاده وکاو یو خو اقتصاد
مننه کور ودان نه ژوندې او سفان سوداګر محمد نبی افغان و چې د طالبانو حکومت د نوی خبر پاړه باندې چې د چین او افغانستان ترمنځ د بارلون کوریل ګاډو ریل پټلۍ پرانستل شوې دا او نومړنی جو په هم دغه کاروان را روانه ده چې پر روان شول ورځ کې په افغانستان ته د حیرتانو لارې را ورسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. په لبنان او غزه کې د اوربند لپاره د امریکایي چارواکو د هڅو سره سره اسرائیل نن سهار د بیروت په جنوبي سیمو او غزې ترنګ کې د حزب الله او حماس ډلو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د دوی لپاره اوربند اساسي ټکی نه دی. ورزو تفصیل نوریاس نوري نورو.
د غزې ترنګ په جنوبي برخه کې د دیر البلح خار په نصرت کمپ او الزوی د خارګوټ کې د تیر شپې په بریدونو کې وڅلوي فلسطینیان وژل شوی او په لسګونو نور ژوبل شوی دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل په ورستیو بریدونو کې د اوخت مرګ ژوبل دغه شمیرې د فلسطینیانو خبري آژانس وفا په راپور کې ورکړی دي. د اسرائیل پوز ویل چې ځواکونه د غزې په مرکزی او شمالي جبل یسیمو کې هغه کسان چې دوی وسلوال ترورستان یاد کړي وژل دي. د رویټرز خبرلان وایي چې اسرائیل هم دارنګ نن سهار وخت د بیروت پر جنوبي څنډو هم بریدونه وکړل چې لکتر لګ لاس کسان پکې وژل شوی دي. دا هغه سیمې وي چې نږدې یو اونۍ مخکې له هستوګنو ډکې او د سختدریز حزب الله ډلې چې امریکایي د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې پیاوړی څنګه رو. حزب الله د لبنان په سیاست کې هم فعال ده او غړي د هیواد په پارلمان کې شامل دي. اسرائیل دا بریدونه ورسته له هغې کړي چې د لاسو جلاس سیمو د تخلیه لپاره صادر شوی امرونه لا بشپړ نه و عمل شوی. د رویټرز راپور له مخې اسرائیل په لبنان او غزه کې پوځي عملیاتو ته د هغو هڅو سره سره دوام ورکړي چې امریکایي چارواکي په سیمو کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو لپاره مخته وړي. واشنگتن هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشري له انتخاباتو مخکې چې د راتلونکو سیشن به پورز د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي یو اوربند یقیني کړي. خو جګړو ته په پام ډیر هله نکېږي چې تر دغې نیټې مخکې د پجګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پر یو اوربند توافق وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پنځشنبه د اسرائیلي سرتیرو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې توافقات سندونه او وړاندیزونه اساسي خبره نه ده بلکې اساسي ټکی پر اسرائیل د حملو او زموږ د وسلوالو دښمنانو په وړاندې د امنیت د ټینګښت په اړه زموږ وړتیا او اراده ده. د هغې په خبره د هر ډول فشار او محدودیتونو سره سره دا یوه اړتیا او اساسي ټکی دی. د نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ورته پیغام پرون پنځشنبه امریکایي ځانګړو استازو آموس هوخشتاین او بریت مکګورک ته ورسو. د لبنان موقت صدر اعظم نجيب ميقاتي نن جمعه وویل چې د اسرائیل هغه بیانونه او ډیپلوماټیک سیګنالونه چې لبنان تر لاسه کړي د اسرائیل د سرتمبګۍ پخلی کوي چې له وړاندې شوي حل لارې سره مخالفت او د وژنو او ورانیو پر تګلارې ټینګار کوي. اسرائیل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او په وروستیو کې د حزب الله په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یرغمل کړل. د حماس او حزب الله په وړاندې د اسرائیل د روانې جګړې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 3000 څخه اوښتی او د لبنان د روغتیا وزارت بیا په دې هېواد کې د وژل شوو کسانو شمېر 2900 خو دلې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوس به هم دغه کورنۍ وندېښنې واورو چې وایي د طالبانو د بندیزونو له کبله اړ شوي خپلې لورانې په کم عمر کې واده کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن مې په ورځ د اکتوبر په 10 ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړې ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوال اسکلنه ده، یو دیالس کلنه ده، او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته خو نه سمه نو مجبوره میړه ته ورکمه. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه، نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای یو ځینې لما پورته او ځینې لما څخه کته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېره حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چرته لیدلې، له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړې له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لری کړي.
پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی. دا چې ولې تفصیلي حدیث پر دې سناورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې ناامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلام مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره ده پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې ده د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پی په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمیر افغان او پاکستانی شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تر هغري زیډلې د ځان لپاره ګواخ نه غني. د سیاسي چارو په او د پاکستان د سنا مجلس په خاني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی، هغه اصل کې خطر چې څوک غني هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور خپل وسایل خبره کوي او افغانستان کې د مداخله خلاف دي. پاکستان د لاسوهنه نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي او حقیقت کې دوی خلکو ته اشاره جوړ کړی دی او په مرګ ژوبلې باندې دې کار نشته. پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک مري او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې بي غونډې ته په خبرو کې ویلي چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز بیا ادعا کوي چې درې واړه طالبان، تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په خپلو کې جوړ دي او یو اجنډا تعقیبوي.
ټولو ته معلومه ده از هر شمس دی چې د پاکستان استخباراتي او نظامی ادارو طالبان د تحریک په حیث ایجاد کړی دي. هغه که د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي، دا یو بدن دی. دوی فکر، دوی فلسفه، دوی ایدئولوژي، دوی تجهیز او تمویل د یو مرکز دخوا د څو لسیزو را په دې خوا کیږي او اوس هم روان دی. لا جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا په پرونی خبری ناسته کې دا وکړه چې ټي ټي پی په اړه چې په خبره له افغانستان خپل چاري تنظیموي کره شواهد وړاندې کړي او باید پر وړاندې اقدام وشي، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي چې افغان خاوره به د هیڅ چا پر ضد ونه کارول شي. د یادونې ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات شوي وو. که څه هم هغه مهال د یادو مذاکراتو په اړه ډیر جزئیات له رسنیو سره نو شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو خبرو منښته کړی وه او په مذاکراتو کې د اوربند سربیره په ځینو نورو موضوعاتو د پرمختګ په اړه هم ویلي وو. هغه اوربند چې بیا ډیر ونه غځول شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی او کوم تصویرونه چې باندې سوي دي، دا ښکار نه دی، دا زمول ور نه دی. اوس څه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دا کارونه کوي. والسلام با احترام.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. جنباز کوچه مدي غزنی ولایت نه. نو خامخا داسې په نن نصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دي هغه به داسې سیاقونه به نه اخلي. نو هغه به خلک چې ټلیفون به نیي ورسره، خو چې ټلیفون ورسره وي نو هغه خامخا عکسونه به اخلي او عکسونه به هم ورسره وي. نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي، نو دا هغه پوښتنه داسې یا وخت په تېرېدو سره به معلومه شي چې هیا څنګه کیږي. دا خلک ټلیفون به نه جمعو کې اچوي، نه بیا ګرځي او که به څنګه حساب کېږي. نو دا ډېره پیچلې موضوع ده، دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي. السلام علیکم.
زه حبیب الرحمن ځواک یم، دا مهال د ایران هېواد د ښار څخه پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې کم درې سوه افغانان شهیدان شوي دي، دغو باید پلټنه وشي. دا خو څه چغو کې نه وي چې ایران وویشتله په خارج هېواد کې دی وګړی ووژل چې هغه خپل پوښتنه کوي. نور اسلامي اماره تر اوسه پورې دې بسواس نه دی کړی، نیغ برګون شوهدلی دی. ورګون یې معنا نه لري، غندل یې معنا نه لري. باید انتقام یې واخیستل شي. موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یې واخیستل شي تر څو به افغانان وژل کېږي.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانون او مادینونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي. او بل نیمګړتیا شفاف نه موجودیت دی. چین دی او نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. تاسو کولی شئ چې مکتب پیغامونه پریږدي او د ورځنی موضوعاتو په اړه خپل نظرونه سره شریک کړئ. تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00300300111. کولی شئ په دې شمیره پیغام پریږدي. موږ ستاسو پیغامونه د هرې خبری مجلې په پای کې خپرو. همدارنګه که خبری مجله مو نوې اوریدلې، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې چپاته ازادي راډیو .com د هلته ورشئ، له سره یې واورئ. همدارنګه کولی شئ چې زموږ راپورونو خبرو از بک پر سوشل میډیا، ټولنیزو رسنیو، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم پیدا کړئ. احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی.